روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
روغتیا د ژوند شتمنی د خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کلای کوم. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې پر هغو ناروغیو خبرې کوو چې د هوا له سړې دو یا له سړې هوا سره په تیره بیا په ماشومانو کې ډېرې خبرېږي. اوس چې په افغانستان کې په سړو سیمو کې هوا سړه شوې او ژمی را روان دی، د سینه بغل په څېر د ډېرو ناروغیو د خپرېدو خطر زیات دی په تیره بیا په ماشومانو کې. یو شمېر که پر وخت درملنه ونه شي د ماشومانو د مړینې سبب هم کېدای شي. دا کومې ناروغۍ دي؟ پر دې به د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری رڼا واچوي چې دې خپرونې ته مو رابللی دی. خو د تاسو لپاره هم فرصت دی چې په دې خپرونه کې ګډون وکړئ، راسره تماس ونیسئ او هم که کومه پوښتنه لرئ کولی شئ چې مطرح کړئ. د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری، خپرونې ته ښه راغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه جناب درون نوري صاحب. زه هم خپل نیک هیلې او سلامونه لومړی تاسو ته د ازادۍ رادیو تخنیکي همکارانو او ډېرو معزز او محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم، په دې لا باندې چې ټول اوریدونکي روغ او جوړ ووسی او یو خپل مخامې پایل کړی وي.
کور ودان چې زموږ بلنه مو ومنله. ډاکټر صاحب، د یخنۍ سره تړلي ناروغۍ ډېرې زیاتې دي، که په پیل کې راته هغه د مهمو ناروغیو یادونه وکړئ چې دا کومې ناروغۍ دي چې هغه په افغانستان کې په تېره بیا په سړو سیمو کې ډېرې د خپرېدو احتمال شته او تر ډېره ماشومان اغېزمنوي.
نوري صاحب، یوه ښه موضوع مو انتخاب کړې ده. کراشو دې ته ووایو چې رښتیا هم د مني موسم د شروع کېدونکی دی او د ژمي موسم ته موږ ورځو، نو په دې کې په هغه ناروغۍ چې د ژمي په موسم یا د مني په موسم کې رامنځته کېږي، د طبي لحاظه دا د ایارای تر نامنامه لاندې یادیږي. یعنې په دې کې هغه تنفسي ناروغۍ شتون لري چې په اکثریت یعنی په اول قدم کې اکثریت ناروغان ماشومان وي، که په هغه باندې رڼا واچوو لکه د میزل یا شری ناروغۍ، دوهم عامو ټکچ که ووایو سینه او بغل، دریم هم کولای شي چې د دې تر څنګ هغه په عوام مثلو چې توره ټوخلې ورته وایي، څلورم هم دفتریا، او پنځم هم خپله باندې زکام، او د دې تر څنګ نورې ویروسي او بکتریایي او پارازیتي او فنګسي ناروغۍ کولای چې ټول زمان بلخصوص زموږ ماشومان، هغه ماشومان چې سن 15 کالو څخه ښکته وي، دا په حساب باندې په هغه اخته کړي او په دې ناروغۍ باندې اخته شي. خو د یادولو وړ دا ده چې نوري صاحب، دا خپله باندې دغه تنفسي ناروغۍ چې دي یا د ایارای د عنوان تر لاندې په طبي اصطلاح باندې، دا مختلف د لارې د انتقال لري. او همدارنګه خپل اوریدونکي به هم نه ورخطا کوو چې دې تر څنګ د مخنیوي لارې لکه واکسین هم د ناروغۍ لپاره شتون لري.
په ټوله کې تاسو د ځینو ناروغیو یادونه وکړله. ځینې ناروغیو مخنیوی له حفظ الصحې سره تړلی دی. په تېره د تلې میاشت کې د ماشومانو د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجی صندوق یونیسف په یو راپور کې د افغانستان په ختیځ کې په زلزله ځپلو سیمو کې د ویجاړونکو یا د مرګونو ناروغیو د خپرېدو د خطر یادونه وکړله. وایي په ډېرو سیمو کې د اوبو روغتیا ساتنې، حفظ الصحوي تاسیسات ویجاړ شوي دي چې له امله شاوخوا 2 لک یا 2 لک زیات ماشومان د وژونکو ناروغیو د خپرېدو له خطر سره مخامخ دي. وایي اکثرا د اوبو سرچینې ویجاړې شوې، کورنۍ پاکو اوبو او لاس مینځلو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري، تشنابونه ویجاړ شوي او دغه راز ډېرې ټولنې په خلاصه فضا کې حاجت کوي. که لومړی راستو دغه د یونیسف د دغه خبرداری په اړه، دا هم وایي چې د په دې سیمو کې هوا مخ په سړېدو ده او ډېر خلک سرپنا نه لري. د په هغو سیمو کې په هغو کورونو کې ژوند کوي چې هغه ګرم یا تاوده نه دي. او تاسو د تنفسي ناروغیو یادونه هم وکړله چې اکثرا د سالمې هوا یا د هوا د تحویل خراب به تحویل عمل چې ټول خلک په یو خونه کې سره راټولېږي ژوند کوي او یو ماشوم نه یا بل ماشوم ته دا ناروغي ډېر سره یاد کوي. مهرباني کړئ په دې باندې رڼا واچوي.
مری صاحب بیا مو هم یو خټه کې دا اشاره وکړه، لیکن زه دا وایم په نوري سره چې موږ په داسې هیواد کې ژوند کوو چې همیشه مو په سترګې ته نیولې وي که چیرې مثلا زموږ یو ماشوم هم عادي نسناسی ورته پیدا کیږي نو موږ یا به روغتیا وزارت مدهم کوو، یا مثلا که چیرې زموږ په کور کې شری یا د میزان ناروغي پیدا کیږي بیا هم دا روغتیا وزارت ګوتې نیول کیږي. او اې دین علاوه که چیرې زموږ اوبه خراب وي منبع بیا هم موږ کوشش کوو چې یو به دا خبره نږدې هغه چاته ګوته ونیسو چې هغې موږ سره مرسته نه ده کړې. زه خپل خبر را ټولوم نوری صاحب رضا مسئله موضوع ته چې صحیح ده مشکلات خوشته دي، لیکن ده په هر هیواد کې شته دي، په هر هیواد کې چې خپله باندې هغه په غیر د طبعي حوادث یعنی چې منځته راځي چې د هغې لوړ اقتصادونه دي هغه هم په ګونډو کوي. نو دا خو زموږ خود د هیواد تاسو ته بهتره معلومه ده چې در لوړ اقتصاد نه لرو. دې تر څنګ زه هغه دا شی یادول غواړم چې د عامې روغتیا وزارت همیشه د وزرامه زاویه زارۍ کوي، یعنی خپل دغه مسیجونه چې رسنۍ تاسو محترمې رسنۍ په حساب نشر کوئ دا دو ته باید خلک درناوی وکړي، یعنی دا باید خلک باید عملي کړي. صحیح ده چې په یو ځای کې نوري د پاکو اوبو مثلا مخزنونه هغه په مخربه و خرابه باندې تبدیل شوي دي او هغلته لاسرسی د پاکو اوبو ته د خلکو نشته، لیکن دې تر څنګ هغلته د عامې روغتیا وزارت د کلور تابلیتونه تازه کړي دي، کلورین، او هغې ته یې هم په هوایي کړی دی. تاسو کوشش وکړئ ادې نه استفاده وکړئ، او ځینې خلک به شکایت کوي چې د اوبو خوند خرابوي نو موږ استفاده نه کوو. په دوهم د دې لپاره آپشن چې ده یا په دوهم قدم کې دوی ته ویل شوي دي چې تاسو کوشش وکړئ چې په هغه اوبو باندې مشکوک ویه، یعنې په دې باندې مو زړه مو هغه اوبه نه اخلي چې د هغې نه د پخلندي لپاره یا هم د څښاک لپاره او یا هم د نورو لوښو مینځلو لپاره استفاده وکړه. نو دغه اوبه یو ځل ویشه ویه، یو ځل دغه اوبه جوش کړه، حداقل د درې نه تر څلور دقیقو پورې وروسته له هغې څخه دغه پاکو د دې اوبو نه چې استفاده کوئ دا هم پاکې دي، هم کلیر دي، او دغه عامو ټکو چې مدني اوبه ورته وایي د مدني په شکل باندې تبدیلیږي. او را بشو دوهم ده ما مخکې هم عرض وکړ چې ساري ناروغۍ ریښتیا هم د ایارا یا تنفسي ناروغۍ د عنوان تر لاندې دا موسمي ناروغۍ دي چې دا د ژمي د منې موسم کې ډیریږي، لیکن دلته موږ همیشه تاسو هم ورته ویلي دي او د عامې روغتیا محترم وزارت هم ورته وایي چې ګوره په کور کې چې کوم ماشومان لري چې کله د عامې روغتیا وزارت هغې ته د کمپاین د واکسینو کمپاین اعلان کوي نو د هغو کمپاین به درناوی کوی، نږدې روغتیایي مرکز ته بځی خپله هغه ماشومان چې پنځو کالو نه کته دي هغه به واکسین کوی چې د اکثریت ناروغیو مخه نیول کیږي. او دریم دا چې نوري صاحب نو همیشه موږ وایو چې وقایه ډېره ارزانه آسانه او ډېره بهتره له مالجې نه ده. نو که چیرې موږ دوی ته په تمه وو چې زه کلینیک ته لاړ شم ما ته د انټي بیوټیک راکړي، انالجیزیک دې راکړي، او د دې تر څنګ ملټي ویټامین دې راکړي تر څو زه ښه شم، نه، موږ باید کوشش وکړو که چیرې په کور کې مو یو څوک د ټوخلې په ناروغۍ یا هم په تنفسي ناروغیو یا په سینه او بغل باندې یا په شری باندې اخته کیږي هغه په نږدې روغتیایي مرکز ته بیایو، لیکن دې تر څنګ د هغې لپاره که چیرې مو وسه وي هغه اتاق بور بیلوو، که چیرې مو وسه نه وي نو ډېر باید کوشش وکړو چې د هغې لپاره هغه قاشوغ او پنجه او ګیلاس امثال هم دا لوښي ورته ګوسي کوو او هغې ته ورته وایو چې توی ته ګرم مایات ورکوی په پراخ اندازه سره که چیرې مو میوې او ترکاري باب و سبزیجات لاسرسی وي ده به ورکوی تر څو پورې چې یو خو ترانسمیشن یا انتقال قطع شي او دوهم دغه ناروغ ډیر ژر تر ژره دغه خوراک سره کېږي. نو ریسه ورځم دلته چې د خبره مشکلات شته، خو لیکن د حال لارو ته موږ باید غوږ ونیسو او هغه عملی کړو تر څو پورې چې د ساري ناروغۍ څخه په امن پاتې شو.
ډاکټر صاحب، په د تنفسي ناروغیو کې چې د یخنۍ سره تړلی دی، یوه هم چې ډیره زیاته په ماشومانو کې خپریږي، ګمانم چې د خیال مې چې د سینې او بغل ناروغي ده، ځکه چې اکثرا ماشومان د وجود هغه کتلوي معافیت هم دومره پیاوړی نه وي. که په دې باندې رڼا واچوي، سینه بغل څه ډول ناروغي ده، څه ډول انتقالیږي له یو ناروغ ماشوم څخه، آیا وایروسي ده نه ده، که څنګه؟
نوري صاحب، په کرا شو دې ته موږ په طبي سلا دې ته نیمونیا وایو، او په عامو ټکو باندې دې ته سینه او بغل وایو. چې دغه سینه او بغل مختلف په عوامل یا اسباب لري، لکه پارازیتونه، ویروسونه، او دې تر څنګ فنګسونه او باکتریاوي، دا ټول د دې په سینه او بغل سبب کېدلی شي. یعنی کله چې موږ وایو چې سینه او بغل دې نه مؤدس دا دی چې دا خپله باندې موږ دې دغه انتاج التهابي شوی دی. یعنی په هر انتان چې دی یا هر نوع چې ده زموږ سږي منتن کړي دي او التهابي کړي دي. نو موږ به ډېر کوشش وکړو چې اول خو دې ناروغ ته چې پسته به هم په دې باندې تاکید کوو په کافي اندازه مایات ورکوو. دوهم، دغه ناروغ به چې کله په تناسلي د سینه او بغل باندې اخته شو، نو ریسې
نخې نښانې، هغه عمده نخې نښانې څه دي چې یو څوک پوهشي، د کورنۍ غړي پوهشي چې ماشوم یې په نمونیا یا سینه بغل باندې اخته شوی دی؟
چې دغه مریضان نوري صاحب چې د سینه او بغل په ناروغۍ باندې اخته کېږي، دغه ټوخی لري. یعنی دا ټوخی کېدای شي وچ ټوخی وي یا یې ټوخي سره بلغم وي. په ورسته او حالاتو کې دا ناروغ ته که ماشوم وي که لوی وي تبه پیدا کېږي. دریم هم تالندی به ورته پیدا کېږي یا د تنفسي، یعنی تنفس کې به مشکل لري. او څلورم هم په دې حالت کې به ځان درد هم دغه ناروغ لري. لیکن په عامه ټکو که چېرې ووایم چې په اول قدم کې کېدلی شي چې دې ته که د ټوخي په ځای باندې تبه پیدا شي او د پوز څخه به یې اوبه راځي، او همدارنګه دغه ناروغ اشتیا هم بندیږي په دې حالت کې، یعنی خوړو ته هم زړه نه کېږي. دغه نښې نښانې دي چې به موږ خپله باندې سینه او بغل په څو برخو باندې ویشو. لیکن اکثریت پیښې چې په ماشومانو کې رامنځته کېږي هغه د باکتریا په بیس کې نه دي نوري صاحب، هغه وایرال دي. چې وایرال دي یعنی هغه ویروسي بیس لري. چې په دې حالت کې موږ باید ډېر کوشش وکړو چې ناروغ لپاره خپله باندې انتي وایرال یا د ویروس ضد درمل کومک کول کې نه دي، بلکې د هغې لپاره استراحت، د ګرمو مایعاتو نه استفاده کول، او یواځې تبې په وخت کې هغه د تبې ضد درمل ورته توصیه کول.
بله، عمده لاملونه څه دي چې دغه ناروغي خپریږي؟ سړه هوا یو ګمان فکر کوم چې له عمده عواملو څخه دي.
بله نوري صاحب، هغه عوامل چې دي رښتیا هم یو په خپله باندې د هوا تغییر دی. که د هوا تغییر شي، یعنې هوا سړه شي، په دې وخت کې د ځینو انتاناتو لپاره د هغې د نشو نمو تکثر لپاره محیط ډېر ښه مساعد کېږي او دا ناروغي ډېرېږي. او دوهم هم خپله باندې د هوا ککړتیا، یعنی هغه هوا چې ګرجنه وي په حساب باندې هغه غبارالوده وي، دا هم د سینه بغل پېښې ډېروي. او دریم هم لکه څرنګه مو چې مخکې ورته اشاره ورته وکړه، هغه کسانو چې واکسین نوي ترسره کړي، بلخصوص د دې دپاره د ویروسي سینه بغل لپاره چې موږ په عامه ټکو ورته وایو یا په طبي اصطلاح انفلونزا ورته وایو، د دې دپاره د انفلونزا واکسین شتون لري او د ماشومانو د پغه کار کې ورته ورکول کېږي. او لویان هم کولی شي چې هر مونه یې د مني په موسم کې ترلاسه کړي. نو دا په دې د سینه بغل په موجودیت کې یا په منځته راتلو کې ډېر مهم رول لري.
بله ډاکټر صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړله چې خلک په خپل هم کولای شي چې د ډیرو ناروغیو مخه ونیسي، خو کراشو هم دغه د سړې هوا موضوع ته او د سینه بغل ناروغۍ ته یو عمده لامل هم دا ده چې وایي هوا ککړې وي، سړه هوا ده، نامناسبه تهویه لري اکثرا کورونه. یو څوک چې بې وسله دی چې د خپل خونې یا د کور د ګرمولو لپاره د ډبرو سکرو څخه کار اخلي، په بخاریو کې یا نورو کومو وسیلو کې لرګي کاروي، په تېره بیا ډبر سکاره هوا ککړه په خونه کې خپریږي. اکثرا کورنۍ دغه شي ته پام نه کوي چې هوا باید تهویه شي، یعنی په دې معنا چې کړکۍ وي یا کوم بل هغه کوي هغه باید پرانستل شي د څو دقو لپاره چې سالم هوا راشي. که دا کار نه کېږي څه کولی شي خلک که چېرې هوا ډېره سړه وي؟
نوري صاحب، که چېرې هوا ډېره سړېږي او هغې تر څنګ زموږ خلک هم چې په عمومي صورت سره اقتصاد ضعیف دی، حتما د یوې منبع نه به استفاده کوي، یا د لرګیو نه، یا د ډبرو سکرو نه، یا هم د زغال سنگ نه، یا د برق نه، یا امثال هم د دو په شکل باندې نور د سون مواد څخه استفاده کوي. لیکن دې ته باید فکر وي چې صحیح ده دا کوم مواد چې دي، دا د ګرمېدو لپاره یا د رسوب یا د خونې تودېدو لپاره درست دي. لیکن موږ سر دلته باید خلاص وي چې کله د یوې خونه مثلا په اتاق په هر نوع د سون مواد چې سوزو هغه مو بخاری مایی کوي، د بل خونه کړکیو ته پلاستیک ورکړی وي، دروازې ته مو ډبله پرده ورکړې وي، نو دلته مو فکر وي چې د داخل د اتاق کې د اکسیجن کمښت رامنځته کېږي. لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه چې د هوا د تهویې نشتون، یعنې هغلته اکسیجن کمیږي او خپله د کاربن دای اکساید سطح لوړېږي. نو په دې خاطر باندې د ورځې زموږ هغه هیوادوار چې اوس زموږ غږ د آزادۍ راډیو څخه اوري، تر اوسه پورې د بخاری وخت په کابل کې نه دی شروع، کېدای شي ورته له دې څخه کېښول شي، لیکن د ورځې د یو ساعت لپاره هغه باید خپلې کړکۍ دروازې خلاصې پرېږدي، تر څو پورې چې دغه تغییرات او تبادلات د هوا رامنځته شي او هغه کاربن دای اکساید چې په داخل د اتاق دی هغه باندې شي او اکسیجن داخل د اتاق رانوزي. او د دې علاوه نوري صاحب، که چېرې بیا هم دې سره سره چې موږ اتاق ګرم ساتو، هغه هم په پیمانه باید ګرم نه وي چې موږ د اتاق په داخل کې خولې کېږو او د باندې د سړې هوا ته راوځو. دا هم یو خپله باندې د سینه بغل لامل یو سبب دی چې موږ په ځان کې اخته کوو. موږ باید ډېر کوشش وکړو چې هغه اتاق چې هر نوع د سون مواد په هغه کې استفاده کوو هغه باید ډېر ګرم نه کړو، یعنې متوسط او معتدل هوایي وي، او د هغې کړکۍ دروازې باید خلاصې کړو. او د دې تر څنګ که زموږ په کور کې زموږ یو خور یا ورور یا همو هم زو یا لور یا پلار و مور دا کومه تنفسي ناروغۍ باندې اخته کېږي، هغو ته ووایي چې ته مه خفه کېږه چې تا ته هم په ګوښي لوښي کې دا په ډوډۍ راوړله، نو دا کېدلی شي چې موږ هم ونیسي. نو ته به ماسک اچوي، کوشش وکړه چې د ماسک نه استفاده وکړي، په داخل د اتاق کې هم مشکل نشته چې کله ټوخېدلې او هغه کاغذ یا دسمال چې پوزې ته نیسي هغه باید ځان سره وساتي، او په ځانګړي لوښو کې باید ډوډۍ وخوري تر هغه پورې چې ته ښه شي او ستا د نور کسان ونیسي. یعنې کله چې دغه شخص ترنجۍ کوي یا هم ټوخېږي، د خپله باندې د شبنم په شکل باندې دغه د ویروس خطرات یا دغه د نورو انتانادو خطرات نورو سالمو وګړو ته ځي او هغه اخته کوي، او کله کله هم د اتاق په سطح باندې پاتې کېږي چې وروسته هغې ته موږ لاس وایو او هغه لاس خولې پوزې او سترګې ته راپورته کوو، کېدای شي موږ پرې اخته شو. چې دلته بیا د لاسرینو مینځل هم ډېر ضرور او اړین دي.
کور ودان ډاکټر صاحب فریدالله عمری، د انتاني ناروغیو متخصص ډاکټر، یو اوریدونکی دی دا به راواخلو. بلې مهرباني، ځان را وپېژنئ، له کوم ځای مو تماس نیولی؟
السلام علیکم، کچل سلاسیل پکتیکا ولایت جنخیل سالیرن تماس نیولی.
بلې خبرونه ته خره غلاست کتر اوسه مو زموږ د خبرونه اوریدلې وی. نن په هغو ناروغیو خبرې کوو چې د هوا له سړېدو یا له سړې هوا سره په تیره بیا په ماشومانو کې ډېرې خپرېږي. په دې اړه کومه پوښتنه لرئ کنه؟
سلامت اوسئ. پوښتنه په دې ډول ده چې د ماشومانو والګي یا زکام دا ناروغي وایرسي ده که غیر وایرسي ده؟ او بل دغه ناروغي په ماشومانو کې همدا لاملونه څه کېدای شي؟ یعنی گرد کېدای شي که په کپ یخ هوا کېدای شي. دلته خو دوبي کې هم گرد ډېرې ولې هوا یخ نه یي مګر ماشومان ښه یي وچې دلته علتونه گرد ده او که یخ هوا ده او بل د دې به تداوي څنګه وي؟
بله مننه کور ودان پښتنې مو واورېدل شولې ورته غوږ شئ. ډاکټر صاحب که څه مخکې پې خبرې وکړلې خو بیا به هم ستاسو د پښتنې ځواب کړي. ډاکټر صاحب مهرباني.
او نوري صاحب زموږ دغه ورو چې دی نو مې صحیح ونوم پکتیا د ولایت چې اړیکه نیولې وه ډېره ښه پښتنه مطرح کړه. دی زموږ ورور چې دا خپل د زکام ناروغي چې ده اې دې لامل یا سبب چې ده هغه څېړنې چې شوي دي اې دې په لامل یا سبب چې ده خپله باندې ویروس ده. یعنی دغه ویروسونه کولای شي چې په عامه ټوکل چې موږ زکام ورته وایو یا په طبي اصطلاح دې ته کمان کولډ وایو دا رامنځته کړي. لیکن دغه زکام چې ده که چیرې دې ته پاملرنه ونه شي په دوامداره شکل پاتې شي همدې زکام نه کېدلی شي چې یو شخص په سینه او بغل اخته شي. همدې زکام نه کېدلی شي چې یو شخص دغه ویروس د وینې د لارې او همدارنګه بلاخره دماغ ته ورسي په مننجیت باندې اخته شي. خو رزم دې ته چې کله زموږ یو خور یا ورور په زکام یو ماشوم په زکام باندې اخته کېږي دې لپاره بیا هم د ګرمو تودو مایاتو ورکول دا ډېر ضرور دی. په هغه صورت کې که چیرې دی تبه لري د تبې په خاطر باندې هغه د تبې ضد درمل چې هغه به هم د متخصص ډاکټر له خوا نه توصیه کېږي هغه به ورکوي. او الاول ډېر موږ په دې وخت کې نوري صاحب لکه څرنګه چې د ورور پوښتنه کړې ده انټي بیوټیک نه شو ورکولی ځکه انټي بیوټیک د یوې خونه چې د هغې معافیت ظریفه کوي او د بلې خونه هغې ته ګټه نه لري او درېیم په اجتماع او ټولنه کې د انټي د خپله باندې د میکروبونو مقاومت انټي بیوټیک مقابل کې رامنځته کېږي. نو دا خپله باندې بیا هم رزم خپلې خبرې ټولوم اصل موضوع ته چې دا یو ویروسي ناروغي ده. نو دې تداوي هم چې ده د ډېرو مایاتو توصیه کول دي لیکن ساری هم ده. نو موږ په دې وخت کې با ډېر کوشش او پاملرنه دې ته وکړو چې زموږ دغه ماشوم یا زموږ لور یا زوی خدا نخواسته د وخامت خواته ولاړ نه شي. نو د دې لپاره به مایات ډېر ورکوو بلخصوص ګرم و تاوده مایات څوک د ترکاره یخني شودې همثالې هم او دا به ورته ورکوو تر څو پورې چې دغه ویروس چې هغه خپل مدت زمان پوره کړي او دا ماشوم یا لوی د کامل شفا خواته ولاړ شي.
تاسو د مننجیت یادونه وکړله دی هغه هاته هغه د برخه ده چې سینه او بغل بالاخره په مننجیت باندې بدلیږي که څنګه؟ او که چیرې دغې مرحلې ته رسیږي یو ناروغ بیا هم هغه درملنه باید د انټیبیوټیک درملو په وسیله وشي؟
جناب نوري صاحب دا د مننجیت بحث چې ده دا ډېر یو لوی مبحث ده لیکن موږ په طبي اصطلاح دې ته مختلف اصطلاحګانې کاروو. خدای دې وکړي چې زموږ اورېدونکي خسته نه شي. یو ته ای بی ام وایو موږ یا اکوت بکتریا مننجایټس چې په دې کې د اکثره ناروغۍ چې رامنځته کوي دا پنځه ډوله بکتریاوې دي چې همدغه پنځه ډوله بکتریاوې کولی شي چې دې تر څنګ تنفسي ناروغۍ هم رامنځته کړي او د هغې په بیس کې ورسته دغه انتون لورشي دماغ ته. او یادونه وړ ده چې خپله باندې دغه د مننجیت تر څنګ کېدلی شي لکه مخکې چې یادونه وکړه ویروسونه هم دماغ ته رسېدلی شي چې هغې ته موږ یوه طبي اصطلاح کاروو چې مینینسفلایټس یعنی هغه مننجیت چې خپله باندې د دماغ هغه سهایایل تابع کړي دي او هغې تر څنګ هغه ویروسونه چې هغه د دماغ خپله باندې پرانیچمیل تابع کړی ده نو دغه اصطلاحګانې ورته کاروو. خو دغه کسان بیا هم رزم دې ته چې کله یو کس ته مثلا د تنفسي ناروغۍ پیدا شوله یا دې تر څنګ هغو ته په عامو ټکو که چیرې ووایو د سر درد پیدا شوه ټوخیږي زکام دی او سر شدید درد کوي نو په دې وخت کې د خپل سر درمل باید ونه کاروي. دی باید نږدې روغتیایي مرکز ته او چې نوري صاحب تر څو پورې چې هغه ډاکټر متخصص شناسته چې دې درملنه په اساسي شکل باندې وکړي وروسته چې کله هغلته ځي هغلته د دپاره په لومړي قدم کې د وینې معاینه ورکول کېږي چې د وینه د کلچر کېږي. دوهم دته به انټي بیوټیک لیکن دغه انټي بیوټیک هم یو ډول نه هغلته د متخصصینو تر خپل تر نظر لاندې دوه الی درې ډوله انټي بیوټیک ورته توصیه کېږي چې نمونه نه خلم کېږي چې زموږ اوریدونکو سره خاصه شي او همدارنګ په دې ته په خپل باندې د سر سیټی سکن یو امارای کېږي او ورسته له هغې نه که چېرې موافقه درلودله د ملینې اوبه اخیستل کېږي او په هغه کې د خپله د انتان اکثره کلچر کې د انتان هغه نوه معلومېږي نه د میکروب چا دا کوم میکروب چې دی منجیتې رامنځته کړی دی. خو زه په دې بیا خپلې خبرې راټولوم نوري صاحب، که چېرې زموږ یو خور یا ورور ته سینه او بغال یا تنفسي ناروغۍ پیدا کېږي او د دې تر څنګ یو شدید سردرد لري، د غاړه شخوالی لري، شدید تبه لري، خپل سر درمل دې نه کاروي، دواخانې ته دې نه ځي، خپل ځانه دې متخصص نه جوړوي، ځکه دا چې څومره وخت تېرېږي همدومره د ده وضعیت خرابېږي، صحي وضعیت نو ژر تر ژره باید هغه نږدې روغتیا مرکز ته مراجعه وکړي. نوري صاحب حتماً یو عادي ډاکټر هم کوي ته راهنمایي کولی شي چې هغه مرکز ته راشي، تصدادي پاس اساسي او تخصصي شکل کېږي.
ډېرې د ښې نقطې یادونه تاسو وکړله، په خواشنۍ سره چې اکثرا خلک دغه جدي نه نیسي، فکر کوي چې دا یو سردردي عادي سردردي ده یا تبه ده یا کوم بل او هغه معمول څه چې په بازار کې خرڅېږي یا د دوا پلورنځیو لخوا هماغه ګولۍ اخلي او خوري. په هر صورت په دې هیله چې دغه اوس چې د ازادي راډیو اورېدونکو ستاسو غږ اورېدلی وي او دغه لارښوونې په پام کې ونیسي. یو بل اورېدونکی هم ده، ډاکټر صاحب دا به هم راواخلو. بلې مهرباني وکړئ ځان راوپېژنئ، له کوم ځای مو تماس نیولی؟
السلام علیکم.
بلې، وعلیکم السلام، مننه. څوک او له کوم ځای مو تماس نیولی؟
نورستان نجیب ما د افغانستان نه تماس نیولی.
ډېر ښه، که خبرونه مو تر اوسه پورې تعقیب کړي وي، زموږ میلمه ده د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری، او پر هغو ناروغیو خبرې کوو چې د هوا له سړېدو سره یا د سړې هوا سره ډېرې خپرېږي. مهرباني، تاسو کومه پوښتنه لرئ؟
نو پوښتنه دا ده چې اوس لکه ماشومان به د دې نه ساتل څنګه وي، او په لکه ماشوم خو هېڅ د دې نه ساتلی نه شي، نو لکه دې به بیا د حل لاره څه وي؟ ماشوم دپاره څه وقایه په کار ده چې څه وکړی شو؟ ماشوم به د یخنۍ بس د دې دپاره وقایه شی ده.
په ټوله کې داسې کومې پیښې سره تاسو مخامخ شوي یاست چې دا خبره کوئ؟ مثلا ماشومان په کومه ناروغۍ باندې اخته شوي دي چې هغه له سړې هوا سره ارتباط ولري؟
نورسته په افغانستان کې خو مسد دغه طبي دغه ډېر کمزوري دي، نو دلته خو کار سړی مریض شي ځي یو دواخانې نه په خپل سر دوا اخلي. ډاکټر صاحب دې یادونه وکړه چې دا باید ونکي، او دلته هر سړی که مریض شي نو مسد په خپل سر تقریبا دواخانې ته وایي چې دا ګولۍ راکړه، هغه ډېرې سردرد پال دا ریلیف ګولۍ دي دا استعمالېږي دلته، نو سردي آرام کړي. نو دا
که تاسو نه زه دا پوښتنه وکړم، کله چې هوا سړېږي، موږ هم د ماشومتوب تیر کړی ده، زموږ هغه سیمه هم ډېره سړه وه، له کوره به نه پرېښودلو چې د باندې ووزو، مګر دا چې باید ګرمې جامې واغوندو، یو جمپر یا یو کوم بل شی یا څادر واغوندو، خولۍ پر سر کړو، بوټونه سم واغوندو. دغه شي ته پام کېږي نه کېږي؟ که ماشوم چیرې په هغه د اوړي په جامو کې د باندې ځي، خو نو طبعاً به د سینه بغل یا نورو ناروغیو باندې اخته کېږي، که څنګه؟
دا خو نوري صاحب حقیقت خبره ده، خو دلته اوس اطرافي ساحه ده، نو دلته چې ماشوم وځي خامخا بار اوبه ویلي اوبه روانې اوبو کې منجېږي، په یخ هوا کې سره مخامخ کېږي، نو اوس دلته وقایه به ډېره مهمه وي. نو پوه شوې؟
او وقایه کې د کورنۍ د رول هم ډېر مهم دی، د میندو پلرونو یا د ورونو د خویندو او نورو په ټوله کې د کورنۍ د غړو
همداسې ده. او دماغ خپله یو زوی دی، لکه دغه ډېر وخت نه دغه د ستوني تکلیف به لري، نو همدغه ډېر غوښه مو سره نه اخلي، نو کوي د ستوني هر وخت دپاره بند وي، نو دا به همدغې وجه وي. نو
تاسو په اوسئ ما سره عمری صاحب کومه پوښتنه ترې لرئ چې دغه څه ډول ناروغي ده؟ دغه ماشوم چې وایي په ستوني کې کوم هغه لري، درد لري، څه شی لري، کومه پوښتنه ترې لرئ؟
دغه زوی دی، الله پاک دې شفا ورکړي، چې کله مثلا په میاشت کې د ستونه یو ځل خوږېږي، یا په هفته کې یو ځل خوږېږي، یا نه درد کوي، او دې تر څنګ په ستونه کې او په عامه ټکه چې تاسو وویل چې اضافه غوا کړي، همداسې یو مشکل لري؟
نو داسې غیر عادي اواز هم کوي، کیو غوند اواز هم کېږي ته نه، لکه هېڅ کوم غوښه وي ډاکټر ته چې بوزم سپین ډاکټر ته وي غوښه نه لري، او غیر عادي خپل اوازونه کوي، داسې کیو غوند اواز کوي.
نو مخی لدینا چه مثلا تاسو زنگ ووی جناب مولای سیب تاسو ده غواگ و ستونی که متخصص تا تاسو خپل زوی بولای ده؟
وو ده ستونی متخصص تا می بولای ده خواگا چه وو گوری ما تیوی ده خود اغا نلاری او کم اغا خم نلاری نوی ده کم دسی ده لاری اساسیت لاری زنیشی نو سرا او سرا بیخی وزنیم کمی گی وزنم و سرا کمی
بیخی سیده مولای سیب تانو کربان خې پوښتنه د ماتره کې ان شاء الله زه به ځواب درکم نوري صاحب دې مولای صاحب پوښتنه مې واخیستلې ځان سره
مهرباني بله مهرباني
ډوډۍ اوس بيخي ډوډۍ سره نه خوښتي هم نه لري
تاسو خیب وکی تاسو اوري خبرونه ډاکټر صاحب اوس نور تشریحات درکې مهرباني ډاکټر صاحب مهرباني
نو اول قدم کې نوري صاحب مولای صاحب دې راکا پښتنه وکړه چې موږ به څه بده وکړو چې خپل ماشومان باید وقایع کړو د جناب مولای صاحب مبارکه تانه قربان شمه د عام روغتیا وزارت چې کوم واکسین راته وایي چې دا وکړی خیر لکه په وړیا توګه هم دي پوکې ډېرې ګټې نغښتې دي هغه به ترسره کوو دوهم د ژمي موسم را رسېدونکی دی خپل ماشومانو ته به ګرم کالي وراغوندو او د هغې پالنه به د دقیقه شکل باندې کو ځکه یې هر ماشوم یو لوی کس غواړي چې د هغې نه څارنه وکړي دریم چې کله زموږ په کور کې په عامو ټکو چې والګای ورته وایي یا سینه بغل یا زکام لګېږي نو موږ به دغه ماشوم د نورو ماشومانو نه جدا ساتو یعنی که نور نه وي هغه پیاله کې چې هغې ته اوبه ورکوو یا چای ورکوو یا قاشق او پنجه او ګیلاس و داشانې دا به ګوښې ځینې ساتو او دې تر څنګ دوه ماشوم ته به ګرم مایات ورکوو زه مطمئنم چې دا ښه کېږي او د تاسو زوی د په هکله باندې نو چې د غوږ ستوني متخصص یا د ګوشګلو متخصص یا انټي هغه لیدلی ده نو کیدلی شي چې یو اساسیت هم وي ځکه زیاتره اساسیتي ناروغۍ هغه هم د پسرلي په موسم کې او د مینې په موسم کې رامنځته کېږي چې هغه کله ماشوم ټوخېږي یو خاص اواز ورسره کوي او دې تر څنګ کله کله موږ او تاسو خراساک ورته وایو په عامو ټکو باندې چې په طبي اصطلاحات کروپ وایي دغه ماشوم ته پیدا کېږي نو دې تر نو دغه چې دی د خاص تداوي صدارت نه لري دی به د دوړو خاورو نه دې نه په ځان لرې ساتي او د همدارنګه که لوی وي پته وایو چې ماسک اچوه په دغه موسم کې هغه اصلي لامل یا سبب د دغه حساسیت پیدا کوي چې آیا د دوړه شوله خاوره شوله خرابه واش وا یخه واش ده او دریم ده که چیرې دغه ماشوم چې وزن کمیږي نو تاسو یې نږدې روغتیایي مرکز ته بوځئ که چیرې دی مسجد ته ځي یا مدرسې ته ځي یا مکتب ته ځي نو هغه ته کېدای شي خدا نخواسته د نور انسنتیان په نري رنج یا تبرکلوز باندې نه وي اخته چې هغه ډاکتر یې وګوري د سږو د نظره یې هم چکي او د دې نه په علاوه دغه ماشوم ته به پیسې نه ورکوئ جناب مولای صاحب چې د باندې خواړه وخوري نو خو موږ همیشه مثال د خبرې کله کله خو نیوکې په عام روغتیا وزارت کېږي زه ورته وایم چې تاسو د خپل ماشومانو ته د ورځې لس افغانۍ یا شل افغانۍ ورکوئ دې ته م ویلي دي چې ته د باندې وځې څه شی پرې خوري وې نه خو ما چې باندې سړک سر ته راوځي یا به د مختلف انواع نمونه لري چې ما ته یې وایي په د ماینهخانه یا کتنځي کې وایي چې زه پاپړ خورم انچوره خورم په دې باندې په دې باندې لاسټوپګي جوس خورم دې تر څنګ مختلف انرژي نمونه را تخلي چې دا په لاس په خلک ښه زه ورته وایم چې په دغه لاس افغانۍ چې کله ته دغه خواړه خورې دې به ګټه څه وي دې تر څنګ په مغه څو دقو کې ذایقه ور برابروي لیکن اشتهای بندایي چې کله کور ته راځي زه مطمئن یم دغه ماشوم د کور خواړه نه خوري او خدا را خواسته دا بل خوار ځوکۍ خواته ځي نو چیرې دغه سپارښتنه جناب حاجي مولایي صاحب ته مو وکړلې دا هم عملي کې ان شاء الله د ماشوم ته به لا په کامله شفا ورکوي جناب نوري صاحب وزن به هم ښه کېږي او د نورو ناروغۍ څخه به هم په امن پاتې کېږي
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب عمري له یوې د ازادي راډیو له یوې لنډې خبرتیا وروسته بیا هم د روغتیا د ژوند شتمني خپرونې ته دوام ورکوو
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ فلټر او سانسور نه لري ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه ووري سلیلی شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنې خبرونه او ری چې هم د شبې زه نوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم زموږ میل محمدی د انتانی ناروغي او متخصص ډاکټر فرید الله عمری یو اوریدونکو بل اوریدونکو هم را سره وصل شوې ده مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زی
ډیر ډیره مننه کوم جناب نوري صاحب، سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته، ډاکټر صاحب فرید الله او مری ته سيزيد ډیر زیات خدمت پرولم. نبی الله زبلیل زبل ارغنداب نه خبرې کوم.
زبلیل صاحب زموږ همیشنه همکار اوریدونکو، خبرونه ته خراغه لاست. څه پوښتنه لرئ له عمری صاحب نه؟ او تاسو ویل چې تاسو یې پوروړی یاست، څنګه؟
بله، همداسې ده. لکه څنګه چې ډاکټر صاحب محترم شاید زه ډیر زیات احترام ورته لرم، تقریبا درې څلور کاله مخکې چې موږ خپل کور کې یو دنتنی ناروغیو یعنی تبرکلوز مغزي ولو، هغه مو ډیر د کوما په حالت کې د انتانی شبخانې ته ورسوي. هلته ډاکټر صاحب محترم سره مو معرفي وسوله او ما زما مریض ته چې بیخي د مرګ له پولې راواړوي او د یوې میاشتې په جریان کې تقریبا جوړ شو، نو
ډیر زیاته مننه زابلی صاحب. تاسو د ښې موضوع یادونه وکړه. عمری صاحب مخکې چې ما ورته ټلیفون وکړ او دې خبرونې ته مې راباله، سره له دې چې ډېرې بوختیاوې نن درلودلې ماینه خانه کې، وایي ډېر کسان راته راځي، خو بیا هم زه په دې خبرونه کې ګډون کوم په دې نیت چې وکولی شي په افغانستان کې هغه غږ اوري، ازادي راډیو له لارې هغه سپارښتنې چې کوي، او د دغو سپارښتنو په نتیجه کې کدای وکولی شي چې ناروغان یا خلک د هغو وژونکو ناروغیو څخه وژغوري، نو دا به د ده لپاره ویاړ وي. رښتیا هم او عمری صاحب کور ودان، هغه د زابلی صاحب مو هم پوروړی ده چې تاسو ورته خدمت کړی، ناروغ مو د ناروغ درملنه مو کړې ده، او هغه د نن په خبرونه کې راځي او د تاسو استاینه کوي. تاسو څه ویل غواړئ؟ زابلی صاحب تاسو خوښ شئ چې عمری صاحب څه ویل؟
پښتنې ته هغه پښتنه دا ده نوري صاحب په پښتنې سره، نو پښتنه دا وه ډاکټر صاحب محترمه، دا چې نن مې پلاجان له همدې ځای نه کابل ته حرکت وکړ د مریضۍ په موخه. مریضۍ دا وه ده چې مثلا زما پلاجان تقریبا سپین ږیری ده، د شپېتو کالو ده، خو په ځوانۍ موسم کې زیات چلم څکولی ده، او لدې چلم سره سره د ده یعنی په پلار نه هم دا مریضي ورته وه، یو اساسیت غوندې مریضي وله، دا تر یو حده بلغم هم پیدا کوي ستونی، او ټوخی یې نه پستنګي یې، خو په ټوله کې موږ تقریبا شپاړس کاله دواوې کړې دي، هغه د دوا وخت جوړ یې، کله چې دوا خلاصېږي بېرته نه پستنګي او ټوخی ورته پیدا کېږي. سینه نم د کابل خواته د مریضۍ په موخه تللی ده، خو اوس پوښتنه دا راځي ولې دغه اساسیت مریضي چې زما پلار ته پیدا شوې ده په دې موسم کې په کله چې یخ کېږي زیاته یې، او کله چې ورته زیات مریضي پیدا کېږي نو باید څه وخوري څه نه وخوري، او څه څه باید پرهیز وکړي، څنګه چاپېریال کې ژوند وکړي، نو او که چیرې د دوی هم څه نه څه کومک پاندانی چې په خانه کې ورته رسېږم که لاسونه راته وکړي، آیا نن سي پلارجان هلته رسېدلی ده، کوم ډاکټر ته او چیرته باید مراجعه وکړي؟
په تاسو را سره ووسئ عمری صاحب، درته ووایي که کومه پوښتنه بیا درلودله مطرح به کی. عمری صاحب مهرباني.
نوري صاحب اول را شدید چې زولای صاحب تانه قربان شما، د الله پاک په امان کې ووسی، او ډیر خوشاله شم چې خو غږ مې ور ودله، او دا تاسو حق ده په موږ باندې زولای صاحب، دا کومه سپینه چپنه اغوستی وی زه په مریضانه باندې ګرځم، صحیح ده په موږ سپین چپانو کې به هم متفاوت ډاکتران شته، لیکن ما د تاسو د تاسو د برکته د دغو ملت په پیسو باندې مدرسه ویلې ده، د دغو ملت په پیسو باندې مې پانتون ویلی ده، او که د دې نه زه سترګې پټوم چې ما نن سپینه چپانه اغوستې ده او زه متخصص یم، زه به چاته مثلا سم وضعیت نه کوم، دا نو زما د خبره دغه د شخصیت خرابوالی دی، او زما د خبره به شخصیتي ښایي نورغه د غره در تاسو مسلم حق دی په ما باندې، او زه به د مرګ تر ورځې پورې دا خدمات کوم، او بدون کوم احسان، او دا زما وظیفه ده، نو د تانه قربان شمه بلاد واخلم، از تاسو د خبره خپل نظر ما پک لباندې، او نوري صاحب را بشو ازابلی صاحب د پلارجان پک لباندې، ډېر رقم پوښتنه مطرح کا، او همیشه ډېرې ښې پوښتنې مطرح کوي ټول اورېدونکي، را بشو دې ته چې ا دې او جی سچدا چلم اس کولای دا یعنی چلم په نروستا د ته یو ناروغي پیدا شوې ده چې هغه توخی دی په د توخی په بیس کې یعنی دغه سره سره بلغم هم کله کله وي خو په دغه موسم کې ډیریږي دې ته دوه حالته دي په طبي اصطلاح اول ورته برانچ الاسما مونږ وایو د اول په ناروغۍ ته یې چې اکثره دغه حساسیتي ده دا به دوامداره توګه باندې ښیي چې له ګردو دوړو خاورو څخه به ځان لرې ساتي او د یخنۍ په موسم کې دوی د منی په موسم کې به یو ډول واکسین د انفلونزا اخلي تر څو پورې چې دوی سږي ضعیف دي چې په ژمي کې نور انتانات دی په نورو انتاناتو طرفسي انتاناتو باندې اخته نه شي او دې تر څنګ په یخنۍ کې رښتیا هم دلته د اکسیجن سطحه هم کمیږي او دې تر څنګ د کاربن اکساید سطحه هم ډیریږي او هوا ککړتیا هم زیاتیږي او همدارنګه دلته خپله باندې سپزم یا هغه شخوالی دی په سږو کې د هغو وړو په عامو ټکو چې ووایم دغو وړو نلکو رامنځته کیږي چې دی ناروغۍ د شدت یا شدیدوالی خواته ځي او زابلیسو ته په دا ووایم چې کیدای شي په دوام پړاو کې دې ناروغۍ کیو پی ډی وي چې هغلته هم دا هم یوه مزمنه ناروغۍ ده چې په زیاتره په لوړ سینو کې په پراخه پیمانه سره لیدل کیږي خو نه غواړم چې په سی او پی ډي او برانچ لاسما باندې رڼا واچوم که چیرې دی پلارجام راغلی وي نو د انتوني په روغتون کې به اول زموږ هغه څه چې په راسره دي یعنی د هغې دپاره به تبرکلوز تستونه کوو د هغې دپاره به یو د سینې عکس اخلو دا په شفاخانه کې کیږي هیڅ مشکل نشته نور معاینات وروسته د هغې څخه که چیرې موږ کومک نه شوی کولی که بل شی مو که را پیدا کړل نو دی به اساسي خپل مرجع ته استو که کومک مو کولی شوی ورته وایو چې حاجي بابا تانه قربان شمه دغه درمل دی او ته به دغه کارونه ترسره کوي انشاءالله هر ژمن په تا باندې په ډېر ښه توګه تیریږي نو زه بیا هم خپلې خبرې راټولوم نوري صاحب رزم هسته موضوع ته چې رضابلیس هم نه قربان شمه لطف یې وکړه مهرباني وکړله موږ همیشه په خدمت کې یو دا که زموږ کوم پنچپنه د دی نه ځان لوړ بولي یا دا وایي چې زه تا لوړ یم زه تخصص لرم زه پروفیسر یم دا د دی غټه اشتباه ده ولو که هر څوک وي موږ د دی واقعي خادمان یو او د دی دا په موږ باندې حق دی او دا زموږ لایحې وظایف ده تاسو نه قربان شم د الله په فمان کې اوسئ
بله ډاکټر صاحب فریدالله عمری ډیر زیاته مننه د تاسو له دغه ښه نیت څخه بیا هم راځو د خبرې ته تاسو مخکې په دې خپلو څرګندونو کې د دغه سړې هوا سره د خورځواکۍ موضوع یادونه وکړله لکه موږ تاسو ته پوهیږو په افغانستان کې اکثرا دغه بشري وضعیت په هغه سطح کې دی چې ډېرې کورنۍ بې وزلې دي کافي خواړه نه لري اکثرا نړیوالې مؤسسې یا نړیوالې ادارې په افغانستان کې د خوراکي موادو د نه خوندیتوب اټکلونه کوي اکثرا چې افغانستان ته نوي افغانان له بهر په تیر بیا له ایران او پاکستان څخه راستانه شوي دي هغوی هم د خوړو د نه خوندیتوب خبره کوي د خوراکي موادو د کمښت او اکثرا د ماشومانو د ملاتړ ادارې هم په ماشومانو کې د خوارځواکۍ خبره کوي د سړو سره د سړو ناروغیو سره تړلی دغه موضوع هم حاده د خوارځواکۍ د وجود د ماشومانو کې په تیره بیا کتلوي معافیت کمزوری وي که په دې باندې لږ رڼا واچوئ چې څه کولی شي میندې او پلرونه کورنۍ څه کولی شي او په څه ډول کېدای شي چې مثلا دغه ماشومان له کومې لارې تغذیه کې کوم خوراکي مواد مقوي دي چې د دوی هغه د بدن معافیت پورته وړي د ناروغۍ په مقابل کې؟
بله جناب نوري صاحب، کله چې موږ د خوارځواکۍ نه خبرې کوو یعنی که چیرې زموږ یو ورور یا خور یا یو کور ته هغه د غوښې ته لاسرسی نه لري یعنی غوښه کور کې نه شي پخولی نو دوی د خوارځواکۍ خواته نه ځي هغه موږ باید همیشه متنوع رژیم غذایي په کور کې جوړ کړو یعنی هغه په دې مفهوم باندې په بښنې سره چې زموږ په ټولنه کې بالخصوص زموږ په هیواد افغانستان کې چې کوم شی ارزانه دي هغه ترکاري باب و سبزیجات دي یعنی د غوښې بدیل لوبیا هم کیدلی شي ناخود هم کېدلی شي او دې سره سره موږ کله کله جناب نوري صاحب په ټوکو کې یعنې دا توهینامیزه خبرې هغه ترکاري بابو ته کوو چې د دې نه مسخرې جوړوو لکه وایي چې شلغم په اصل کې شلغمه دي در حالې کې داسې نه ده شلغم بهترین منبع د ویټامین سي ده بهترین منبع د ویټامینو ده ایدون استفاده کولی شو ایدې تر څنګ په ګلپي باندې هم په همدغه شکل باندې رزم اصل موضوع ته که چیرې زموږ په کور کې ماشومان
په کدو باندې هم ملنډې ډېرې وهل کېږي
بله بله دقیقا نوري صاحب په کدو باندې هم وایي چې نه پوهېږم مختلف نمونه پوهېږدي چې تاسو دونه استفاده مه کوئ خو هغه ما ته اوس په خوله باندې نه راځي نو را بشو دې ته که زموږ په کور کې نوري صاحب د یو ماشوم د پنځو کالو نه ښکته یا د لس کالو نه ښکته نور ماشومان وي نو دو ته که چیرې مو په وس رسېږي مثلا د لوبیا او نخودو او دې تر څنګ می دا ورته جوش کړو او ښې ورته خولینې کړو د قاشقه په شای ووایو دا په یو ورځ باد ورته ورکوو د مطمئن یم چې دا به مکمل اگر رژیم غذایي تکمیل کېږي دې تر څنګ که چیرې مو یوې هغې ته وس رسېږي او هغه ورته جوش کوو د سواره ی ورکو دا مکمله غذا ده او د ترکاري بابو لکه څرنګه مثلا د ګازر او کچالۍ او ګلپي امثال هم دا ترکاري باب راخلو او دې نه یو شوروا جوړوو یا سوپ ورته جوړوو نو دا یوې خونه به زموږ د عضویات ویټامینونه پوره کېږي او دوهم به مایات پوره کېږي درېیم به د موږ معافیت لوړ وي نورو ناروغیو په مقابل کې یعنې موږ همیشه چې کله کله سر ټکوو خو صحیح ده مشکلات به شته یي ستونزه شته داسې نه وایم هغه نه رد کومه لیکن خپله هم نوري صاحب ازان ته لږ تکان ورکړو چې هغه شانه کې چې زموږ ګټه ده د هغې نه به په کافي اندازه استفاده وکړو او بل خپلو ماشومانو ته دغه د پیسو د پیسو عادت او رسم و رواج او رژی هغه دا به د منځه ایسو مثلا ماشوم ته چې کله پیسې ورکړي هغه خو ماشوم ده هغه خو خود مختاره ده چې په هر شی ته واخېستل هغه پادشا ده نو چې بد څوک نه نشي ورته ویلی چې دغه شی مه خوره یا مه اخله نو دغه شانو ته ورته کینه وو چې ګوره سترګو توره تانه قربان شمه دغه چانس تا اخېستي دغه پاپړ یا دغه چوشکي یا دا مختلف رنگه تابلتونه دا تا تاستون خوږی تا په میده بدلگی تا اشتیا بنده ای او دغه دیگه بودم دغه شان تا خوره هغه با تشویق کلشی تر تو پوری که او خوالو تای هم مخشی او دا مافیت هم رو شی او دغه ماشومان به خوارد واقعی خود هم رو نشی او ناروغی هم رو نیسی نو جامعه نریسی
ده مور پشیدو ده کوچنی ماشوم تغذیه مره مهمه بوله یا هغه چې نوې زیږیدله یا د لومړیو میاشتو کې داسې ځینې میندې اوریدلی مو دي چې تر ډیره خپلو ماشومانو ته خپلې شیدې نه ورکوي.
جناب نوري صاحب په هغه صورت کې ځینې استثناءات شته دي چې ډاکتران ورته وایي چې ته به شیدې نه ورکوي لکه مثلا د چایوي ناروغانو ته میندو ته او همدارنګه بعض نور حالاتو کې غیر دغونه کامل غذا چې ده مکمل غذا چې ده تکمیل کوونکې غذا چې ده څنګه دغه ماشوم تولد شولا یا ماشوم نړۍ ته سترګې پرانیستلې مکمل غذا د مور شیدې ده ورته هغه څېړنې چې شوي دي وایي هغه کسان چې په نړۍ کې لوړ مغزونه لري یعنی ښه دماغونه لري او ښه کفیات کوي اکثر هغه کسان دي چې شپږ میاشتې اول د مور د ماشوم شیدو څخه استفاده کړې ده یعنی د مور ماشوم شیدې دومره ارزښت لري یعنی چې څنګه هغه ماشوم پیدا کېږي با په مغه ګڼۍ په مغه دقه باندې د مور شیدې ورته شروع شي رښتیا هم په ځینو کورنیو کې په ځینو ځایو کې دا مروجه وه وایي چې کله ماشوم پیدا کېږي ته دولس ساعتو پورې ته شیدې مه ورکوه نه په همدغې مور په شیدو کې کېدلی شي وایي په هغو کې مختلف انتانات کې شتون لري بکتریاګان هغه خبرې غلطی دي د مور څنګه چې ماشوم پیدا شود مغه ګړۍ نه باید خو په هغه طریقې سره چې ورته وایي چې مور باید هغه خپله سینه یا تای مکمل پاک پریمینګ دي پاک اوبو سره او هغه ماشوم ته په مغه رقم باندې وضعیت ورکړي نو هغه شیدې ورته ورکړي تر څو پورې چې دغه ماشوم په آینده کې هم ښه مغز ولري هم ښه ذکاوت ولري او هغه ښه وړتیا ولري او د خوارځواکۍ خوا ته هم لاړ نه شي او د جامعې دپاره هم یو بار ونه اوسي.
ډاکټر صاحب عمري ډېر مننه، ډېر وخت نه لرو، یو بل اوریدونکی هم را سره وصل دی، مهرباني ځان را وپېژنئ او څه پوښتنه لرئ؟ مهرباني. بله، د ازادي راډیو د لکه چې له اوریدونکو سره زموږ تماس پرې شو. ډاکټر صاحب، دغه د شرې یا سرخکان چې په ماشومانو کې اکثرا خپریږي، که څه هم اصلي لامل ویل کېږي چې که اشتباه ونه کړم یخني نه ده، خو په ژمي کې خپرېدل له یخني سره زیاتېږي، ځکه چې اکثرا ماشومان په یوه کور کې په یوه خونه کې سره راټولېږي، او د ماشومانو هغه چې د معافیت هغه درجه هم ټیټوي. څه سپارښتنه لرئ چې د دغې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره باید کورنۍ څه وکړي؟
جناب نوري صاحب، زموږ په هغه خویندې وروڼه چې په خپلو کورونو کې مثلا د ژمي په شپو ورځو کې دی ته دغه د ویروسي ناروغۍ لکه څرنګه تاسو اشاره ورته وکړه، میزال یا شری، دا په کوم ماشوم کې رامنځته کېږي چې زیاتره پېښې په پسرلي او د مني موسم کې دي، دا په خپل هغه تېرنې چې شوي دي دغه ترانسمیشن یعنی په کال په ټولو میاشتو کې ادامه لري، خو دغه په ډېر موسمونه دي چې مختلف عوامل په دې کې رول لري، لکه تاسو اشاره وکړه په یوه خونه کې راټولېدل او همدارنګه د هوا خپله باندې دې پاره مسایده کېږي چې هغه ویروس کنه شونه مو تکثر کې وکړي. نو دوته زما دا سپارښتنه ده چې اول قدم کې که چیرې د هغه ماشومان ته واکسین کړي وي، نو دا شری یا دغه میزال په ډېره اسانه توګه په هغو تېرېږي. دوهم ده چې کله شری په هغو باندې راواختله، یعنی په هغه باندې راپورته شوله، د خپل سر درملنه کار نه دی اخلي، په کور کې د په هغه باندې بلاستنې کمپلې نه اچوي، وایي چې دا په تیاره خونه کې واچوئ، په دې باندې بلاستنې کمپلې واچوئ چې هغه ګرم شي تر څو پورې شری راوخېږي. نه نورې صاحب، دا به نږدې روغتیایي مرکز ته وي، د دې لپاره خاص چای دوا چې ده هغه ویټامین ای ده هغه ورته توصیه کېږي، او درېیم ده چې ده ته به ګرم مایات ورکول کېږي. څلورم دا چې دغه کوټه کې که چیرې واسه قدرت وي چې په ځانته کوټه کې وي، دا به ښه خبره وي، او که ځانته کوټه کې هم نه وي، نور ماشومان باید د دې څنګ نه لرې وساتل شي، او بل خصوص د لاسو مینځل باید مراعت کړو. حتماً د ورځې لاس دغه پورې په دغه حالاتو کې خپل لاس په پاکو اوبو صابون سره پرېمینځو تر څو پورې چې هغه محیط د هغه شری ویروس واسطه یا د شری د میکروب واسطه ملوث شوی نه وي، او موږ بېرته هغه لاس خولې پول ته راجګ کړو او موږ پرې اخته نه شو. که چېرې دغه کارونه ترسره کړو، زه مطمئن یم چې انشاءالله د شری ناروغۍ به هم ناروغان به هم ټول شفایت کېږي او د سوال
پاتابزي. ډیره مننه د شری د ناروغي د مخنیوي لپاره مو سپارښتنه وکړه. احتمال ګمانم فکر کوم چې دا به ټول ناروغي په اړه باندې هم وی، خو بیا هم دوه دقیقې وخت لرو که د خپل خبرې سره راوون غړی. ژمې په ډیرو سیمو کې را روان، یعنی هوا سړه شوې ده، ژمې را روان دی، کورنۍ څه کولای شي په تیر بیا چې خپل ماشومان دغه سړې هوا سره تړلو ناروغیو څخه وژغوري؟
بل نوري صاحب، لکه څنګه چې مخکې هم وویل، کوشش دې وکړي چې په کوټې داخل د اتاقونو په هر موادو سره ګرمۍ د هوا تهویه باید مد نظر ونیسي، د ورځې د یو ساعت لپاره هغه پلاستیکونه لرې کړي، کړکۍ دې خلاصې کړي تر څو پورې چې د هوا تبادله صورت ونیسي. او دوهم دا چې هغه ماشومان چې د باندې راوځي باید هغې ته په غټانو په شمول باندې ګرم لباس ورکړي. دریم که چیرې څوک یو ماشوم په کور کې مریضیږي، د هغې مور یا پلار په دې باندې باید پوهاوی ولري چې د خپلوانو کره ولاړ نه شي، دا ویروس د بل چا کره نه وړي. که چیرې یو غټ په ساري ناروغۍ یا تنفسي ناروغۍ اخته کېږي، هغه وظیفې ته د نه ځي، بل چا ته د لاس نه ورکوي، غېږه او مچول دې نه پې کوي چې تر څو پورې خدا نخواسته بل کس د په ناروغۍ باندې اخته نه شي. او په کافي اندازه باید د جوش اوبه چیت څخه یا له ترکارۍ سوپ یا یخنی یا شیدو څخه په کافي اندازه استفاده وکړي تر څو پورې چې هغه تنفسي ناروغۍ چې دی تخته شوي دي چې په هغه په ډېر اسانه شکل باندې تېره شي او دی د مکمل سوال خواته لاړ شي.
ډېره زیاته مننه د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری چې زموږ بلنه مو منله. کور ودان ډاکټر صاحب،
او تاسو نه هم قربان جناب نری صاحب چې په سم موضوع مې انتخاب کړی و د مختیا د ژوند په شتمنۍ په کور کې کېږي چې تر څو پورې زموږ هغه هیوادوالو چې زموږ هغه واورېدل چې د دې څخه یې استفاده کړي.
کور ودان بلې قدرمنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې خبرونه مو واوریده، او له تاسو ټولو هم مننه چې د خبرونه سره مو تم وصل شولې او خپلې پوښتنې مو مطرح کړلې. د ازادي رادیو اوریدي، ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه په ژوندۍ بڼه خبره شو. زموږ په ویب پاڼه کې د خبرونه کوم غوښتنې بیا واوري هم شته. زه نوریاس نوری او زما تخنیکی همکار قادر جرالوف له تاسو سره خدای پاماني کوو. د ازادي رادیو اوري
ستوری تنہائی اللہ او اللہ لل یار میں ولی ناراضی اللہ زی اللہ ولی ناراضی سما جانا جانا پوری فرما غم لکھ بارا بارا بس د مور پلار خدمت می کړی وا دغه سی تو کی خلارا کړی وا خم خاص پسر پور سر لرم شیخم رم شیخم دمرا تو بکزه شم شیخم شم شیخم در با شکرا نکم خونم آیا شپاش کلمه چپر باندی ہو آیا ممکن کار ممکن ول میزدا وڑل میزدا ورک دی رواجو لستا گچل ماستا وڑل ماستا تاچ کرا ناستم داسی خلیم زخو دا پشتو رواج لیوالیم لکشی شا زرا 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 مینی را جانانا ایدا اللہ دوست تولی غصا جانانا ایدا اللہ دوست تولی غصا جانانا تاوان منم جان منم زہ غاول خوش دل جانان منم تاوان منم زدہ غی وش کل یار کوم مجد میں غماس تھا بدوائی کوم وایت می ولی سنگ وی یارا زیارا تپر ما مظلوم ظلم کوي یارا زیارا دا سمانا یار چی دا کار کوي گٹ د دې ست چی هزار کوي غر کمی کشتی کچ کور می هم ماتسو سماتسو زرد حیلی پشان کل ماتسو سماتسو نستا یاری دا وست دیز ما دفا خپل جانان می بشی وی دشا دفا ولی می دا سنگ سبیا تولاڑے تولاڑے ولی یار خیر دی بیا پسو لاڑے تولاڑے سکی سد چای سوئی لی دے سر کی دسرے بیا دن شر لی دے دفدا سی کم ہو مر غم جن سو مم ین سو ما خفل می پزانو کھڑل مین سو مم ین سو ما ولوام د خزان بادر جوالیم تیر مزوانی غم و خڑلیم لکشی شا زرا 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 میری را جانانا ایدا اللہ دوست تولی غصا جانانا ایدا اللہ دوست تولی غصا جانانا سب ساحل سے
کول گرانا کول گرانا وغه مازه د ترسي دل گرانا کول گرانا کلی چمبرانو کې نامدار سړی نمنه پر سنگ باندې غدار سړی غم دران دران بوجو نوڑم درد نوڑم ساپ سر دہر چاپی غور نوڑم درد نوڑم تخو ہم زمایو سخاتر کوا وہ جانا نلش پما نظر کوا مجلون منم مجلون منم حاغ پلیلا و جگر خون منم مجلون منم مرگ در شهادت شون ده عزت بارم من غارم نمال و دولت بارم ولایت غزنی کی دی دا گران سڑای خان سڑای اوس چی مسافر دی پہیران سڑای گران سڑای ما تا خوتر ہر چاک در دان دی گل دانا کی باپوان می دزڑ خان دی گل موسیقی